द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کانوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی ورا جدا نن د جمی ورس کال بدر سوال سم د دسمبر 12 نیټه دا د پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې تاو دلته واشنگټن ڈی سی کې د دسمبر 12 نیټه د شپې 12 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ورا جو سره نه خبرونه کې درته زه زاید خطه کې زل به هر کله وای اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو تا د امریکا سینټ لخوا د سیاسي تشدد په شیشي طریقو په اړه راپور جاری کیدو وروسته یو غیر معمولی کانفرنس کې د ادارې مشر جان برینن دغه طریقو دفاع کړی او وایي ورسره ډیر مهم معلومات ترلاسه شوي. د امریکا کانګرس اسلامي ریاست پر ضد د فوج طاقت استعمالولو رسمي منظوري لپاره لومړی ګام پورته کړی چې پر امکان دی بل کال نوی کانګرس کې تود بحث رامنځته شي. د ریپبلیکن سینیټر باب کروکر وایي
But even if we had time, we know the administration would not support what is before us today.
د غربي افریقای ایبولا زپلی ملکونو کې د صحت یو جامع او مضبوط نظام جوړولو لپاره د دبليو ایچ او دغه ملکونو وزیرانو ترڅنګ نړیوالو او شخصي مرستندویا ادارې یو اعلی پای غونډه کې برخه اخلي. د سیریلون صحت وزیر ابوبکر فوفانا وای
If you look at it keenly, it is a wonderful model, but it works best under normal circumstances. But these are abnormal circumstances. So now is we need to think outside the box and come up with those low hanging fruit.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر د هغه تفشیشي طریقو دفاع کړی کوم چې کال 2001 تر هغه حمله وروسته نیول شوی مشکوک تر هغه پر ضد استعمال شوی او په کوم کې تشدد استعمال هم شوی. چارت پوره د سی آی ای مرکزی دفتر کې یو غیر معمولی خبری کانفرنس کې د ادارې مشر جان برینن ویلي دغه تفشیشي طریقو له امله ګټور استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو چې ورسره د القاعده ډېرې حملې ناکامه او ډېر تر هغه نیول شوی دي. د امریکا د سینټ لخوا جاری شوی راپور ځنی برخو باندې نیوکې کړي. د منلي د سی آی ای ځنی چارواکو د خپل قانوني حد نه بهر وتلی وو خو د هغه اکثریت ستاینه کړي کوم چې شپه ورځ د ترهګر حملو ودرولو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي دي. پاکستان د امریکا د خفیه ادارې سنټرل انټيليجنس ایجنسی له لوري د مشکوکو ترهګرو سره د تشدد نه په ډک سلوک خپلولو افسوس څرګند کړي. امریکایي سینټ روانه اونۍ کې یو راپور کې ویلي چې د سی آی ای له لوري ترهګرۍ په تور د نیول شوو کسانو پر ضد د پلټنو په مهال سختې حربي استعمالي شوي کوم چې د امریکایي اقدارو پر ضد دي. د زیارت پور د اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفتر ویان دي تسنیم اسلم دونیز حال احوال تیرولو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دغه راپور اقتباسات د هغوی د نظر نه تیر شوي او په دې شوي ردعمل نه هم خبر دي. ویان دي زیاته کړي پاکستان د لړکې په شفافیت زور ورکوي او د هغې په کول په خپله د امریکایي انتظامیې له لورې د دې رویې د نه تکرارولو باور ورکړی شوی دی. افغانستان کې میشت بین المللي فوجونو کمانډر جان کیمبل د زیارت په ورځ راولپنډی کې د پاکستان د ځمکني فوج مشر جنرال رایل شریف سره لیدنه کړې چې په کې دوه اړخیز سلامتۍ په چارو خبرې ترې شوې. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر نه جاري شوی بیان تر مخه دغه لیدنه کې د سیمې په امنیتي صورتحال په پاک افغان پوله د تماسونو او قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو په اړه خبرې ترې شوې. د امریکا کانګرس اسلامي ریاست پر ضد کاروای لپاره رسمي اجازت ورکولو په لور لومړی ګام پورته کړی. د سینټ یوې ډلې د اسلامي ریاست پر ضد عراق او شام کې د فوجي طاقت استعمالولو اجازت ورکړی. دغه بل د موجوده کانګرس نه منظورېدو امکان ډېر کم دی خو بل کال ته نوی کانګرس کې پرې پراخه بحث رامنځته کېدی شي. یمن کې د القاعده سره تړاو لرونکي یو وسلواله ډلې ویلي زیارت په ورځ یې هغه هوایي مرکز باندې د راکټو حمله کړې کوم د امریکا د استعمال لاندې دی. د یمن چارواکو د حملې پخلی کړی چې سویلي صوبې لاهج کې الاناد نومې هوایي مرکز باندې شوی. واشنگټن کې د یمن سفارتخانې ویاند ویلي حمله کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د امریکا فوج کوم یو تن ته نقصان نه دی رسیدلی. دې اونۍ اوله کې القاعده دعوه کړې وه چې فوجي مرکز کې یې موټر بمي چاودنه کړي چې پکې د یمن و عسکر وژل شوي وو. د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او غربي افریقایي ایبولا وایرس ځپلي ملکونو د صحت نظام سمولو او مضبوطولو لپاره لومړی ګام اخیستلی. د لایبیریا، سیریلون او ګینی صحت وزیرانو، غټو اقتصادي ادارو چارواکو او نړیوال او شخصي مرستندویا ادارو غړو د یوې غټې پای غونډه کې برخه اخیستلی چې هدف یې د غسیمو کې یو مضبوط او جامع صحت نظام جوړول دي. د نایجیریا چارواکي وایي مرکزی ښار جوس کې دوه برغو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 1.5 خلک وژل شوي. زیارت پورز ناوخته شوي دغه چاودنې هم هغه مارکیټ کې شوي چرته مې په میاشت کې یو موټر بمي چاودنې له امله 1.3 خلک مړ شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردن کو تاسو د ڈیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږی. د ڈیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه کې مونږ تاسو تازه خبرونه باندې سړنی راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو امریکا دننه چې کوم تود بحث رامنځته شوی دی. د سینټ د استخباراتي کمیټې لخوا چې کوم راپور جاری شوی د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې سی آی اے د پلټنو په حق لا کوم چې کال 2001 نو وروستو د هغه مشکوک ترهګرو پر ضد استعمال شوی وو کوم چې نیول شوی وو د سپتمبر کال 2001 حملو وروستو. دغه راپور کې ویل شوی دی چې سی آی اے خپلو پلټنو په طریقو کې د تشدد استعمال کړی دی او دغه تشدد یې غیر انساني او غیر بشري بلل دی. راپور وایي چې دا د امریکایي اقدارو سره سم نه دی او دې سره د امریکا چې کوم یو تاثر دی په نړۍ کې هغه ته هم زیان رسیدل دی. دغه راپور جاری کېدو وروستو په امریکا کې دننه بلابل نظرونه رامنځته کیږي. ځینې خلک د راپور ستاینه کوي، هرکلی کوي، په خصوصي توګه د بشري حقوقو ډلو د دې هرکلی کړی دی. خو ځینې خلک څوک چې د پخوانی جورج ډبلیو بوش پخوانی صدر جورج ډبلیو بوش په انتظامیه کې دي او ځینې چا چې د سی آی اے سره کار کړی دی هغوی دغه راپور ردوي، د دې راپور په مندرجاتو باندې هغوی نیوکه کوي. په دې لړ کې د سی آی اے چې کوم مشر دی جان برینن هغه تیره ورځ یو خبری کانفرنس کړی دی. دا یو ډیر غیر معمولی اقدام وو چې د سی آی اے لخوا یو پریس کانفرنس وشي یا مطبوعاتي کانفرنس وشي او پکې د سی آی اے مشر په خپله مطبوعاتو ته د سوالونو ځوابونه ورکوي. نو سړنکاران غني چې غني دا خای د سی آی اے چې کومه انتظامیه ده یا د سی آی اے چې کوم مشران دي هغه د سخت فشار لاندې دي. په خپل خبری کانفرنس کې جان برینن د دغه طریقو دفاع کړی ده او وایي چې کال 2001 نو وروستو چې کوم حالات پیدا شوي وو په هغه صورت حال کې دوی ته چې کوم اختیار ورکړی شوی وو د هغې لاندې ټول ګامونه اغوستلي. دا هم منلی ده چې ځینې چارواکو د سی آی اے چارواکو د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، قانوني حد یې پار کړی دی، د هغې نه وتلي دي. خو دی وایي چې اکثریت چې کوم د سی آی اے وګړي دي یا چارواکي دي هغوی ډېر محنت سره د ترهګر حملو مخنیوی کړی دی. او جان برینن دا هم وایي چې د دغه تفشیشي طریقو له امله ډېر داسې ګټور معلومات ترلاسه شوي دي کوم له امله چې ډېرې حملې هم ناکامه شوي دي او ډېر مشکوک ترهګر نیولې شوي دي. خو کله چې دنه پوښتنه وشوه چې د سینټ په راپور کې چې څنګه ویل شوي دي چې دغه معلومات په نورو لارو هم ترلاسه کېدو، نو دی وایي چې دا لا واضح نه ده او دا خبره کول چې دا معلومات تر نورو لارو ترلاسه کېدل دا غیر واضح دي، ځکه چې دوی ته هیڅ معلومات نشته چې آیا دغه معلومات دغه استخبارات چې کوم دا نورو لارو باندې راتلل ممکن وو او کنه وو. خو جان برینن کوم چې د صدر باراک اوباما په انتظامیه کې هم کار کړی دی او صدر باراک اوباما هم د سی آی اے د مشر لپاره ټاکلی وو، دا وخت یو سخت مشکل سره هم مخ دی د انتظامیه لخوا، ځکه چې دا راپورټ د ډیموکراتیک ګوند غړو په مرستو باندې جاری شوی دی. نو هغه دریز هم نشي ردولی او د سی آی اے دفاع کول د چې کوم د مجبوری ده د مشر په حیث، نو دی د یو سخت مشکل سره هم مخ دی. ځنی غړي د کانګرس غوښتنه کوي چې جان برینن باید استعفا ورکړي، ځکه چې کله د سی آی اے مشر جوړېدو د سینټ په وړاندې چې کومه د وینا کړې وه هغه کې د دغه تفشیشي طریقو نه انکار کړی وو او غلط بیانی کړی وه. خو جان برینن دا هم وایي چې د سینټ دغه کمیټې سره سی آی اے خپل همکاري کړې ده، دې ته ټول معلومات ورکړي دي. خو یو ګیلا هم کوي چې د کمیټې غړو د سی آی اے کوم چارواکي سره نیغ په نیغه مرکه نه ده کړې، نیغ په نیغه پوښتنې نه دي کړي او ټول معلومات یې هغه دستاویزاتو او ریکارډ په اساس لیکلي دي کوم چې سی آی اے هغې ته ورکړي وو. او باید چې هغه ټول حالات په هغه حالاتو کې وکتل شي، نو دا به غوره طریقه وه. د دا هم غږ کړی دی چې اوس باید دا بحث بند کړی شي، ځکه چې امریکا دا وخت هم یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې القاعده اوس هم فعالیت لري، او تر ټولو غټ خطر چې دا وخت رامنځته شوی دی د اسلامي ریاست چې کومه تندره وډله ده په شام او عراق کې فعاله، هغې مخنیوي لپاره او هغې پر ضد کاروایۍ لپاره ممکنه حکمتي عملې جوړولو لپاره سیاحت ته باید موقع ورکړی شي او دا بحث اوس بند کړی شي. د اسلامی ریاست خبر راغله، نو د اسلامی ریاست پر ضد د امریکا په مشرۍ کې کوم کمپاین روان دی، دا د صدر باراک اوباما خپل چې کوم صدارتي اختیاراتو د هغې له وجې شروع شوی دی، خو اوس کانګرس هم د فوزي طاقت استعمال رسمي اجازت لپاره لار هوارول شروع کړی دي او لومړی ګام یې اخیستلی دی. د سینټ یو ډلې دا یو منظوري ورکړی ده چې فوزي طاقت باید عراق او شام کې استعمال شي د اسلامی ریاست پر ضد، خو په دغه بل باندې په دې کانګرس کې بحث کېدی شي او نشي، ځکه چې دا کانګرس یو څو ورځو کې رخصت باندې تلونه دی او بیا به جنوري کې نوی کانګرس مخې ته راځي او امکان دی چې نوی کانګرس کې په دې باندې پراخه بحث وشي. د وایس آف امریکا ډیوا راجو همکار نصیر کاکړی تفصیلات وړاندې کوي.
د سنی تندروانو په ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي عملیاتو څو میاشتې وروسته د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې تر دریو کلونو پورې د فوجي قواو د کارونې منظوري ورکړې، چې له دې سره مشروط دي چې هیڅ مځکني امریکایي جنگي عملیات به نه وي. د کمیټې چیرمن او د اقداماتو لیکونکی سینټر رابرټ مینندیز د محدود وخت اساس څه داسې بیان کړ:
آی ډو ناټ بلیو دی AUMF شوډ بی انلیمیټډ. A three-year time frame would allow this president and a new president time to assess the situation and make responsible decisions.
هغه زه یقین نه لرم چې د پوجي کوو کارونه یا AUMF د لمحدود وي. د دریو کلونو وخت به دغه صدر او نوې صدر ته اجازه ورکړي چې د وځي جاج واخلي او له کانګرس سره په ګډه ذمہواره فیصله وکړي چې کله او آیا پوجي عملیات جاری وساتل شي. رای له هغه دوه ورځې وروسته وسوه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی وو اوباما انتظامیه د پوجي ځواکونو د کارونې منظوري غواړي، خو داسې چې په غیر متوقع حالاتو کې ځکني عملیات کول هم پکې شامل وي. باب کورکر وای اوسنۍ ای یو ایم ایف بیخي علامت دی.
وی نو دیس از ګوینګ نو وير. Going nowhere because we're going to be out of here in 2 days.
هغه وای موږ خبر یو چې دا یو ځای هم ندی په دې چې موږ به له دې ځای په 2 ورځو کې بهر یو، خو کچيري موږ سره وخت وای موږ خبر یو چې انتظامیه به د دې ملاتړ نو کې کم چې نن زموږ تر مخ پروت دی. نو ریپبلیکن غړو د انتظامیه لخوا اسلامیک سټیټ ته د ماتې ورکولو په ستراتیژي به اطمینانی څرګند کړه، په خاصه توګه شام کې. سېنټر مارکو روبیو وای مینندیز ډرافت د ماتې لار ده او یو غټه غلطي به وي. خو یو بل ډیموکرات سینیټر کریس مرفي وایي په مځکه د امریکایي قواو له جنگ څخه لرې ساتل ډېر مهم دي، په دې چې د ده په ګمان د ځواکونو هلته شتون به د نورو ترګرو په ګمارنه کې مرسته وکړي. خو د کمیټې چیرمین مینندیز وایي
I do envision boots on the ground, but they're just not American boots. They're Iraqi group boots. They're Kurdish boots. They're moderate Syrian forces boots.
زه هلته په مځکه پوجونه وینم، خو دا امریکایي نه دي، دا به عراق پوجونه وي، کوردي پوج او منځلاري شامي پوجونه به وي.
ګران اوریدونکو، د ډیوا راجو دا سندره بی بی شیرینا چې کله هر ځل مونږ چلو مونږ یورو، نو یو یادګیره نه راکئ چې پرون د نړۍ په غټ سټیج د نوبل سولې جایزه ترلاسه کوونکی پښتنه تر ټولو کم عمره جینې ملاله یوسفزی دغه ایوارډ ترلاسه کړی دی. ملاله یوسفزی تر څنګ د هندوستان سره تعلق لرونکی کیلاش ستیارتی هم دغه ایوارډ ترلاسه کړی دی. د ملاله یوسفزی کیسه داغه مبارزه نمونګ اوریدونکو نه پټنه ده، خو کیلاش ستیارتی په هندوستان سره تعلق لري او د ماشومانو د جبري مشکت خلاصولو نه لپاره یې 15 کاله جنگ کړی دی. د کیلاش ستیارتی او د ملاله یوسفزی کومګه یو تقابلی جایزه واخلو، نو ډیر واضحه شیزونه به رامسته شي چې پکې دا هم چې څنګه په هندوستان کې کیلاش ستیارتی ته هرکلی ویل کیږي تود هرکلی ویل کیږي او کله چې تیار تی چې کله وطن ته ستنیږي الته کې بچ داغه په اعزاز کې داغه لپاره پرزونه وړاندې کیږي هغه به د کتو وړوي خپل خوا کمګو ګورو ملالا یوسفزی چې هغه په دې علت ته ملک نه وتلی وا چې هغه په ډزو وشتل شوی وا او داغه د وتو ورستو هم ځنی خلکو داغه په کردار داغه په دغه ټوله مبارزه باندې نیوکه کوله سوالونه اوچتول او اوس چې یې نوبل د امن جایزه ترلاسه کړه نو اوس هم دغه تقسیم واضح ښکاری پاکستان کې او ملالا یوسفزی اوس هم نشي کوله چې خپل وطن ته واپس ته نشي ملالا یوسفزی هر څه کتیر ورځ دا تما سرګند کړی و چې بل کال یعنی راتلونکي کال ته د پاکستان سفر وکړي کله چې دغه تعلیمی هلې ځلې لک په کلار شي نو دواب کې چې کوم برګون مخې ته راغلی دی لومړی برګون د خارجه وزارت لخوا د پاکستان خارجه وزارت لخوا چې وایي پاکستان کې امنیتي صورتحال به داسې اجازه ورنه کړي چې ملالا یوسفزی خپل وطن ته واپس راشي نو دا ټول حالات چې موږ ګورو نو دینه هم د ملالا یوسفزی او د کلاس ستیار کی چې کوم په حیثیت کې یو تقسیم دی لاغوی مقام کې کوم تقسیم دی د دواړو ملکونو لخوا چې ورته ورکړل شوی دی هر څه کڼړې دواړو ته یو شان عزت یو شان وقار بخلې خو د خپل ملک اولس یې دواړو ته په یو سترګا نه ګوري د پاکستان عوام تقسیم دی د ملالا یوسفزی په دغه ګټه دغه مقام باندې او د کلاس ستیار تی چې کوم اولس ته د هندستان اولس ته هغه تو د هر کله کوي د کلاس ستیار تی دغه ګټه تا نور پد مغلی گگل لونگی نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو یو بلې نړیوالې ستونزې ته ایبولا د ایبولا وایرس چې غربي افریقایي ملکونه یې متاثر کړي دي تر ټولو زیات ګینی سریلون او لایبیریا او دغلته د دغه وایرس لامل تقریبا 15000 خلک مړه شوي دي خو اوس دغه ملکونو کې د صحت یو جامع نظام راوستلو لپاره د صحت نړیواله اداره WHO سره د دغه ملکونو د صحت وزیرانو او نړیوالو او سیمایز چکم یا شخصي چکم مرستندوی ادارې دي دغه چارواکي یو داسې غونډه کې برخه اخلي چې دغه سیمو د صحت یو مضبوط او جامع نظام جوړولو لپاره بحث وکړي او یو تګلارې مخې ته راوړي تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ چلیلنا
د صحت نړیواله ادارې WHO لخوا جاری کړی شوې شمیرې ښایي چې په ګینی لایبیریا او سیریلیون کې د ایبولا 3,143 کیسونه تایید شوي چې په کې 6,503 مرګونه هم شامل دي په جنیوا کې د WHO یوې غونډې کې د دې درې ایبولا ځپلي هیوادونو صحت وزیرانو ویل دي چې د دوی صحت نظام کې کمزوري له وجې د ایبولا وبا د کنټرول نه بهر شوه دوی په دې متفق وو چې د ناروغۍ ته ډېره زیاته توجه ورکړې شوې ده چې له وجې د صحت نور اړخونو ته پام کم شوی دی د لایبیریا ستر طبي چارواکي برنس ډین ویل دي چې د له وجې د صحت یو عمومي بحران مخې ته راغی دا وایي چې حامله ښځې طبي مرستو پورې رسائی نه لري ماشومانو ته د ناروغیو نه بچ کېدو لپاره واکسین نه ورکول کیږي دا وایي چې د ایبولا له وجې یو شمېر طبي کارکوونکو مرګونو په نتیجه کې د صحت ځینې مرکزونه اتړلی شو ډاکټر ډین د 3 فروری میاشت نه اکتوبر میاشت ترمنځ د ملیریا له وجې د 2000 نه زیات خلکو د مرګ وجه د طبي مرستو کمی ښایي دا وایي
If you look at the general death, it's over 6,000 and that is by far higher than the
کته سو د نور ناروغي له وجې شوی مرګونو باندې نظر واچوي نو د دوی شمیره د شپږ زرو نه سیوا ده او دا زما هیواد کې اوس پورې د ایبولا له وجې شوی مرګونو نه زیاته شمیره ده مونږ ګومان کوو چې مونږ په دې کې د ځینو خلکو ژوند بچ کولې شو کچري زمونږ هسپتالونه کلا وو او کاری کوو ګینی لایبیریا او سیریلیون د نړۍ غریبو هیوادونو کې شامل دي او دا درې وړ هیوادونه اوسنۍ او کې د کلونو راسي جاری جګړې نه بهر راوتې دي او د صحت نظام یې مات کړ دی د ایبولا وبا خورېدونه مخکې هم دا ملکونه د خپل اولس د معمول ضرورتونه پوره کولو جوګه نه وو د WHO ریپورت تر مخه د ملکونو کې د هر یو لک تنان لپاره صرف یو یا دوه ډاکټران وو د ایبولا وبا خوریدو وروستو صورتحال نور هم خراب شوی دی، ځکه چې د شپږو سو نه زیات طبي کارکوونکي د دې وارث ښکار شوی دی. د سیریلیون د صحت او صفایي وزیر ابوبکر فوفانا ویلي دي چې د یو عملی صحت نظام په غیر موجودګۍ کې یو ورکوټي مسله ډېره تیزی سره یو وبا جوړې دي شي. دی وایي چې دی په غونډې کې شوی بحث هرکلی کوي، خو د یو مضبوط صحت مرکز جوړولو تګلارې لپاره د ډبلیو ایچ او وړاندیز باندې تحفظات لري. دی وایي
If you look at it keenly, it is a wonderful model, but it works.
که تاسو دې ته وګورئ نو دا یو ډېره ښه نمونه ده. خدا به د معمول حالات لاندې ښکار کوي، خدا غیر معمولی حالات دي، نو ځکه به مونږ ته د خپل سوچ انداز بدلول وي چې زر تر زره د دې وبا مخنیوي وکړو او د خپل صحت نظام ښه کړو. ډبلیو ایچ او وړاندیز کړی دی چې داسې یو نظام جوړ شي چې خلکو ته د کور سره نږدې د صحت سهولت ورکړي شي چې پکې د ټولنې شمولیت هم وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا راجو د گران اردن کو د ڈیوا راجو دم همکار مختار خلیل بو استاد ستوڑان دی کوي مطبوعاتی کتنا
پکال نول سوا او سلوی ختم کی د هندستان او د پاکستان د جوړې دون را پدې خو د اغه وخت دو لوی عالمی طاقتونو یعنی روس او امریکای د هندستان او د پاکستان نو مشرانو ته د دورې بیلی بیلی بلنی ورکی. د پاکستان مشرانو امریکای سره د تعلق جوړولو فیصله وکړه، خو هندستان د مستقبل د سیاسي، دفاعي او اقتصادي ملګرتیا د پاره د روس لمن ونیوله. د هندستان او روس د مثالی ملګرتیا د سوړ جنگ په دور کې هم جاری و، خو په کال 1991 کې د کمیونست سوویت یونین د دانوانه کې دوه وروستو د روس او هندستان په تعلقاتو کې هم سوړواله راغلو. د امریکای قیادت د دې موقع نه د فائدې اخیستو تر مخه هندستان سره خپل یارانه ګرمه کا او د غیر فوجي او امنناک مقصدونو د پاره د ایټمی ټکنالوژي هندستان ته د ورکولو په لوزنامه هندستان ځان ته نور رانږدې کو. خو اوس هر کله چې په روس کې د تیرو ډیرو کلونو راسي د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې انقلابي تبدیلۍ راغلي دي، په دې سبب روس په ګرد د دنیا او خصوصا خپل سیمه کې روس نه د پخوانه د مرورو ملکونو د پخلا کولو پالیسی اختیار کړی ده. د روس د دې نوې پالیسۍ یو ثبوت داده چې روس پاکستان سره د تعلقاتو زیاتولو فیصله کړی ده. نن د امریکای مشهوري مجلې او په ویب پاڼه خوریدونکو اخبار فارن پالیسۍ د روس او د هندستان د تازه تعلقاتو په موضوع یو تفصیلی رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ سرحد ته روس هندستان سره په خپلو تعلقاتو بیا د سره غور کوي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین دا وخت د هندستان په دوره دی. د بدغل ته د هندستان او د روس د سرمشرانو 15مه کریده غونډه کې شاملېږي. دا غونډه دواړو ملکونو لدا موقع ورکوي چې خپلو کې د دوارخیزه تعلقاتو یو نوی دور پرانیزي، ځکه چې د دواړو ملکونو تعلقات د سوکلونو راسي ډیر ساړه شوی دی. صدر ولادیمیر پوتین په خپل دوره کې د هند مشرانو سره او د باپاری طبقې نمائندگانو سره ملاقاتونه کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت کې د موجوده کمی راتلو په معاملې باندې خصوصي غور کوي. د روس د صدر ترجمان یوری اوشاکوف ویلي دي چې د روس او د هندستان ترمنځ تجارت کې تیر کال 10% کمی راغلی دی. په دې دواړو ملکونو لوی فکر اخیستی دي. رپورت جاتي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ایټمی توانایي په مت کې د مضبوطی ملګرتیا او د سخوی سوپر جټ قسم جنگی او اجازونو په شریکه د جوړولو په معاملو هم خصوصي خبري کیږي. فارن پالیسی مجلې خپل رپورت کې ماسکو کې د هندستان د سفیر د پی اس راغوان د خلیل کړی دی چې د صدر ولادیمیر پوتین د هندستان د دورې په موقع به د دواړو ملکونو مشرانو ته دا موقع په لاس ورشي چې په خپلو کې هغو مدونو کې خپل تعلقات بیا خواږه او ګرم کړي، په کومو کې چې دا ساړه شوي دي. د روس قیادت هندوستان سره د تعلقاتو د سمولو د لارو چارو رایستو په خیال هندوستان ته تللی دی. خو دواړو ملکونو ته په سیمه کې د سلامتیا نه علاوه جغرافیایي او سیاسي مسلې هم پرتی دي. د روس او هندوستان مشران په سیمه کې د چین او پاکستان او سیمې نه بهر امریکې سره د خپلو تعلقاتو خیال هم ساتي. فارن پالیسۍ د خپل رپورټ په اخر کې دا تپوس کړی دی چې آیا دا امکان شته چې هندوستان به د روس د ټولو نه لوی اتحادي او ملګری ملک پاتشي، ځکه چې هندوستان په ډیرو معاملو کې په خپلو خپو د ادرېدو په لوري روان دی او روس ته څه ډېر اجت نه دی پاتې. اوس به دا کتی شي چې روس د هندوستان ځان ته د راماتولو دپاره هندوستان ته د فوزي ملګرتیا نه علاوه د نورې کمې ملګرتیا پیشکش کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس آف امریکا ڈیوا راجو دگران اردن کو تاز ڈیوا راجو سہارا ندر ساتا پرونو تا پگے تدرمن اردن کو ڈیوا راجو سہارا ندر ساتا پرونو پاخرا کے درتے زر پیا وڑان دیکو د خبرونو لنڈیز نن چکم مهم خبرونا مهم راپورونا مون تاس توڑان دی کوئی کہ پے کے پلمڑی نمبر باندے د سی آئی اے د مشر جان برنن لخوا چې کوم مطبوعاتي کانفرنس شوی دی چې پکې د هغه تفشیشي طریقو دفاع کړي کوم چې کال 2001 ترهګر حملو وروسته د سی آئی اے لخوا مشکوک ترهګرو پر ضد شوی وو او کوم کې چې د تشدد استعمال شوی وو. دغه سرګندونې د امریکا د سینټ استخباراتي کمیټې پر راپور کې شوی وي او د هغې وروسته د سی آئی اے په چارواکو او په خصوصي توګه د سی آئی اے په مشر جان برنن باندې فشار زیات شوی وو او دغه فشار نتیجه وه چې نن په غیر معمولی توګه باندې یو خبری کانفرنس ته د سی آی اے مشر وینا وکړه او د خبریالانو د پوښتنو ځوابونه وویل. د پخپلو خبرو کې د راپور ځنې برخو باندې نیوکې کړې دي او د خو بیا یې هم تفتیشي طریقو دفاع کړې ده. دې تر څنګ د امریکا کانګرس د اسلامي ریاست پر ضد چې کوم کمپاین روان دی د کوم مشري چې امریکا کوي دا غې لپاره د فوزي طاقت استعمال رسمي اجازه ورکولو لومړی ګام پورته کړی دی. دوی دغه بل پاس کړی دی خو ډېر کم امکان دی چې ډیزل کانګرس کې په دې باندې کوم بحث وشي، ځکه چې موجوده چې کوم کانګرس دی هغه یو څو ورځې کې پر رخصت تلونکی دی او بیا به د دې موده هم ختمه شي او نوي کال ته یعنی کال 2015 جنوري میاشت نه به نوی کانګرس مخې ته راځي چېرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی په دواړو ایوانونو کې. نو قتل به وي چې په دغه بل باندې په روان کانګرس کې څومره تود بحث کیږي. د تر څنګ موږ تاسو ته د ایبولا چې کوم ځپلي ملکونه دي غربي افریقایي ملکونه سیریلون ګینی او لایبیریا دا غی لخوا او د صحت نړیوالې ادارې WHO لخوا چې دغه ملکونو د صحت یو جامع او مضبوط نظام جوړولو لپاره کومې هلې ځلې روانې دي او د لپاره کومه غونډه جنیوا کې ترسره کیږي چې پکې د دغه درې واړو ملکونو صحت وزیران د WHO چارواکي او د نړیوالو او شخصي مرستندوی ادارو نمائندگان برخه اخلي. دا غی پاک لا هم راپور موږ تاسو ته وړاندې کو. ګران اوریدونکو، د هر څه تر څنګ زمونږه دا دویم ورځ ده چې مسلسل تاسو ته د ملالا یوسفزی د امن نوبل جایزې وروستو چې کوم پرګون را روان دی دغه پاکله راپورونه او چې کوم مطبوعاتي کتنې دي هغه تاسو ته وړاندې کوو او د ملالا یوسفزی دغه کامیابی پاکله به را روانو ورځو کې هم د ډیوا راجو د لارې باسونه اوري. ګران اوریدونکو، د ډیوا راجو د خبرونې به سوشيبو کې پاتې رسی. د دې ورځې به تاسو هم په دې سپو 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې د مشال راجو خبرونې اوري. دا غي ورستو یعنی 6 بجې نه تر شپې 12 بجو پورې به د ډیوا راجو خبرونې او ځل بیا تاسو په وړاندې راځي چې په کښې لسونه 12 بجې پورې خبرونې تاسو د ډیشنټینا سہولت سره د ټي وي د لارې هم کتې شي. ګران اوریدونکو، نن ورځې خبرونو کې موږ سره همکاران وو نصیر احمد کاکړ، ناهید سحر، محوس جلیل. دا وخت موږ سره تکنیکی رخت مرستې کوي پروډوسر دی ارشد علی، انجینیر دی جان، دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یو خبرې په تمه تاسو نه اجازه غواړم او تاسو سپارم خوږی بی بی شیرینی ته.
علم خود کا حق دے پختنا دی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی وطن درل گلزار کی داد جہالت بوتان بٹول دارا گزار کی کوہ تئی پریگے چی وطن درل گلزار کی داد جہالت بوتان بٹول دارا